رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل دي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون خبرې کړې دي، او په دواړو اړخونو او دواړو خزاړوکو او د سیمې په امنیت خپل نظرونه سره تبادله کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو په جنوبي اسیا کې پر امنیت او د ثبات لپاره د تشنج د کمیدو په اړتیا ټینګار کړی. په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته په پاکستان کې د ملي اکشن پلان لاندې د غیواد لخوا اخیستل شوي اقداماتو په اړه معلومات هم ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او شاه محمود قریشي ترمنځ دغه ټلیفوني اړیکې په داسې وخت کې شوي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان ټینګار کړی دی چې دغه هیواد دي طالبان دې ته آماده کړي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه دې خپل رول ادا کړي. تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو په اړه د امریکا متحدالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا کوم بیان نه دی جاري شوی. افغان چارواکو ویل دي چې د تراګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو څخه یو مهمه ولسوالۍ بیرته نیولې ده، او په تکتیکي لحاظ د بیرته پر شاتګ پر مهال وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات هم اړولې دي. د تیرې اونۍ په آخره کې طالبانو د ارنج خوا په سیمې برید وکړ چې د ایالتي پلازمینې فیض آباد ته نږدې پرته ولسوالۍ ده، او سرحدونه یې د پاکستان او چین سره نښلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په ټویټ کې لیکلي دي چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د سهشنبې پر ورځ شوي دي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 وسلوالې یاغیان وژل شوي او 2 تنه نور زخمي دي. د ایالتي حکومت ویان نیک محمد نظري د امریکا ژغ ته ویلي دي چې طالبانو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه هم شوي دي، چې په نتیجه کې وسلوالو د ولسوالۍ څخه په تیښته مجبور شول. بلې خوا طالبانو ادعا کړې ده چې دوی وسلوال د ارنج خوا سیمه خالي کړې او 1 کیلومتر لرې یې نورې پوستې جوړې کړې دي. د ناټو سازمان اویایمه کلیزه د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون کې لمانځل کیږي. د ناټو سازمان مشر ینس سټولټنبرګ پرون د سه شنبې په ورځ په بروکسلز کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې د نورو مسایلو تر څنګ دوی د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله به هم په لمانځ غونډنه کې خبرې وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په واشنگټن کې د ناټو سازمان اویایمه کلیزې د لمانځلو په درشل کې ټاکل شوی دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق له هم سره خبرې وکړي. د ناټو سازمان مشر ینس سټولټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق له د امریکا پر هڅو خبرې وکړي.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د بهرنیو چارو وزیران به د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د ناټو پر رول او په افغانستان کې پر سیاسي حل باندې هم خبرې وکړي.
د ناټو سازمان مشر وایي چې 13 اونۍ د تلورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناټو له متحدینو سره سلا مشورې وکړي، او په کابل کې د ناټو قماندان له خلیلزاد سره هرڅه لنګدي څاري.
موږ په ګډه افغانستان کې او د راتلونکو حضور لپاره به په ګډه سره پریکړه کوو.
د امریکا د دفاع مرستیال وزیر شینن پیټرک د سیشن به پورې ستایید کړي چې هغه وسم باور لري چې ترکیه په دې ورستي ترکیه به د روسیې څخه د 1400 ډوله د میزایل سیستم وانخلي او دغه پر ځای به د امریکا پیټرایټ سیستم واخلي. یو ورځ مخکې واشنگټن د ترکیه سره د F-15 ډوله جنگي الوتکو پروګرام په دې اعتراض وزنوي چې ترکیه د روسیې څخه د 1400 میزایل وانخلي. د خستو پروګرام لري. شنن وویل چې د ایتوب کولریچ ترکیه به د پیټرایټ توغندې د امریکا څخه واخلي. هغه زیات کړه او تایید کړي چې که ترکیه دا کار وکړي نو F-15 الوتکو پروګرام به جاری وساتي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي دي چې د اقلیم بدلون، شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ د سبب سوي چې تیر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 1.5 میلیونه کسان د سختې غذایي بې ثباتۍ سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان ویلي دي چې 15 هیوادونه د غذایي موادو د کمبود سره مخامخ دي، چې یمن بیړنۍ مرستو ته د اړو هیوادونو په لیست د لیست په سر کې دی، او ورپسې کانګو او بیا افغانستان دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د افغانستان 90% نفوس په فقر کې ژوند کوي، او د دې هیواد شاوخوا 10 میلیونه خلک روغتیایي اساسي خدمتونه ته یا لاسرسی نه لري او یا هم لاسرسی ډیر محدود دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خا
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کندهار ته د افغان سولې په اړه له ځایي اوسیدونکو د مدني ټولنې له غړو او قبایلي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سولې په اړه ترلاسه سوی فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
شاغلی خلیلزاد د کندهار په هوایي ډګر کې خپلې لیدنې ترسره کړې او دغو لیدنو ته مطبوعات نه وربلل سوي. له نوموړي سره د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر غني د دفتر رئیس سلام رحیمي ملتیا کول. د جنوبي حوزې قبایلي مشران وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د سولې پر وړاندې هغه ځینې خنډونه تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې د امریکا دریځ قاطع او افغانستان به سولې او ثبات ترسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان چې په دې ناسته کې ګډون درلودي، امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د شاغلي خلیلزاد سره د قبایلي مشرانو لیدنه هیله بخښونکې وه.
نن د ورځې په اوږدو کې د لوی کندهار ولسي مخورو په سپاغه کې د کندهار، روزګان او زابل هلمند ځینې مخور وو او د زلمی خلیلزاد او دولت په استازیتوب باندې سلام رحیمي صاحب سره موږ په کندهار کې لیدنه درلوده. زموږ تشویشونه د سولې په اړه د تیر اتلس کلو لاسته راوړنې یا د موجوده نظام خدای نه خسته له منځه وړل یا زیان ورته رسول او د اساسي قانون حفظ کول چې پر هغه باندې موږ قرباني ورکړې دي، زموږ تشویشونه دا اوسې له دې سره مشریک د ډاکټر صاحب خلیلزاد وعده دا اوسې سوله به ان شاء الله دایمي سوله او نظام موجوده نظام ته په ټولو درناوي سره او د ټولو قرباني ته په کتو سره به نظام پر ځای پاتې یو بین الافغانی مذاکرات ته بلار جوړیږي، برابریږي او د ټولو افغانانو په موافقه باندې به یو سوله راځي.
د مدني ټولنې په استازیتوب شاغلی نثار احمد آزاد د کندهار له مدني فعالانو څخه دی. نوموړي آشنا رادیو ته ویل چې د کندهار د مدني ټولنې له غړو سره په لیدنه کې شاغلی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به ځوانانو ته خاص پاملرنه کیږي. نوموړي په دې اړه داسې ویل:
موږ شپږ تنه ځوانانو چې موږ سره ولیدل د دوی خبرې د سولې حصول ته په خوشبینۍ سره پیل سپی چې موږ تر ډیره حده پورې د خلیلزاد په خبره چې ول موږ ډیر خوشبینه یو او هیلې مو زیاتې سوي دي وصول ته او دا چانس باید له لاسه ورنکو. د دې تر څنګ دا خبرې هم وکړي چې داسې کسان هم شته چې په سوله کې ګټې د خطر سره مخ کیږي. دا هغه خبرې وي چې اوس دا ورڅخه ظاهریږي چې د سولې په برخه کې ځینې ستونزې لاسته.
خو د سولې له خبرو سره سره په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار ځای مشرانو ته ویلي چې امریکا او نړیواله ټولنه به د افغان نظامیانو مرستې او تمویل ته دوام ورکړي. د جنوبي ولایتونو په اړه داسې باور موجود دی چې د وسلوالو طالبانو ډېری مشران له دې سیمو څخه دي او د ځای اوسیدونکو سره یې د سولې په اړه سلام مشورې ځانګړی ارزښت لري. تیره میاشت د جنوبي ولایتونو ولسی مشرانو په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د سولې د روانو خبرو په ترڅ کې دي د جنوبي ولایتونو له ولسی مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره سلام مشورې زیاتې سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو اوریدونکو، ټاکل سوی روان اونۍ په واشنگټن کې د ناټو سازمان او یا یمه کلیزه ولمنځل سي. د ناټو سازمان د مسالو تر څنګ په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناټو د حضور او سولې پر روانو خبرو هم بحث وسي. د خبرو نور تفصیل د وحید فیضی پر رپورت کې واوري.
په واشنگټن کې د ناټو سازمان او ایم کلیزې د لمانځلو په درشل کې ټاکل شوې دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق له هم سره خبري وکړي. د ناټو سازمان مشر یانس ستولټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق له د امریکا پر هڅو خبري وکړي.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د بهرنیو چارو وزیران به د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د ناټو پر رول او په افغانستان کې پر سیاسي حل باندې هم خبري وکړي.
د ناټو سازمان مشر وایي چې تیره اونۍ د تلورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناټو له متحدینو سره سلام مشورې وکړي او په کابل کې د ناټو قومندان له خلیلزاد سره هرڅه لنګدي څاري.
موږ په ګډه افغانستان کې یو دراتلونکو حضور لپاره به په ګډه سره پریکړه کوو.
بلخوا د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو سازمان په حق له واضح دریځ درلود او د اټلانټیک دواړو خواوې حیرانې کړې وي.
اجازه راکړی وایم چې ناتو یو زوړ سازمان دی.
د امریکا د بهرنی پالیسي کارپوهان په دې نظر دی چې په تاریخ کې د ناتو سازمان یو بریالی پوځي اتحاد دی.
د ناتو سازمان په تیرو وختونو کې دا ښودلی دی چې دوی د یو شمیر ننګونو پر وړاندې د غوره بدلون وړتیا لري، مثلا د روسیې تهدیدونو کنټرول، د سایبري بریدونو مخنیوي او داسې نور. ناتو د دفاعي قوت د پراختیا لپاره لګښتونه لا زیات کړي دي.
پوځي لګښت د ټرمپ لپاره اساسي مسأله ده چې تل یې پر اروپایي متحدینو فشار راوړی تر څو خپله ونډه پراخه کړي.
Everyone's agreed.
ټول هوکړه کړې ده چې خپل ونده پراخه کړي. دوی به دومره پراخه کړي چې په خوای په حق له فکر نه وکړي.
د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د پریکړه په اساس هر هیواد باید د خپل کلنی خالص عاید 2% په پوځي برخه ولګوي. خو د ناتو سازمان نه هیڅ هیوادونو لړۍ یوازې وي تر کال 2013 پورې دغه کار کړی وو. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د 2% بودجې لګول ډیر اړین دي.
تاسو دا پیسې کوم بل کس ته نه ورکوئ، تاسو دا پیسې په خپل ځان لګوئ. دا کار ستاسو خپل امنیت ژمنتیا ده.
او یا کله مخکې د 1949 کال د اپریل په 4مه نیټه د ناتو سازمان یا د شمالي اټلانټیک سازمان تړون په واشنگټن کې جوړ شو چې مرکزی قومانداني د بلجیم په بروکسل کې ده او 9 غړي هیوادونه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا هم څو نړیوال رپورټونه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنره د برونی له حکومت څخه غواړي د قتل سوي جزایي قانون مخه ونیسي چې د چهارشنبه په ورځ نافذ نسي. د نوي قانون له مخې د اعدام سزا چې دا ورته بې رحمه او غیر انساني وایي او له بین المللي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. خبریال لیزا شلاین په جنیو کې د عالی کمشنری له دفتر څخه په دې باره کې دا راپورت را لېږلې دي.
د سیلانانو د مجلې په قول برونی د آرامۍ او سوکالۍ جنت دی. یو وخت برونی همداسې و او مسلمان پاچاه د 1950 کال نه راپه دیخوا هیڅوک اعدام کړی نه و، مګر د تازه وخت پریکړې چې د اعدام سزا یې بیا تحمیل کړې ده سنګسارول پکې هم شامل دي، بین المللي قهر او غصه راپارولې ده. د جزا د نوي قانون له مخې به د بې فتح کولو، بدلمنۍ، همجزبازۍ، غلا او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په شان د غیر قانوني عمل سزا اعدام وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت خبرداری ورکړ چې که د سزا دغه نوی قانون عملی شي نو دا به په برونی کې د بشري حقوقو د ژغورنې لپاره جدي ناکامي. د دې نتاقې راوینا شمدستاني امریکا غږ ته وویلې په ډېرې اسانۍ سره به په دغه قانون کې ګډوډي راشي ځکه دا ډېر پراخه دی. شمدستاني خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For example, it criminalizes exposing Muslim children to the beliefs and practices of any religion other than Islam. It also introduces public flogging as a punishment for abortion, for example, which again would disproportionately affect
The misal par dawl musliman mashuman ta saza ur kawlaki che Islam na pa ghair pa bal mazhab aqida wulari. De misal par dawl haga khaze pa am mahzar ki pa dura wa halki gi che be waqt aulad je kawi aya sakht jinan kawi che da ba ba pa haga khalko bandi pa ghair mutanasib to ka ta'sir wuki che la da pkhwana be wazli di. دا به په بې تناسبه توګه په ښځو باندې هم تاثیر وکړي. شمدستاني وایي د بشري حقوقو او د عقیدې ترمنځ اختلاف نشته دی. دوی مخالف قواوې نه دي. دا وایي د دې دفتر د درستې نړۍ د مذهبي مشرانو سره کار کوي چې د بشري حقوقو لپاره د عقیدې په باره کې په اصطلاح د بیروت د اعلامیې مسوده برابره شي. شمدستاني بیا وایي
helps countries that you know are motivated by the desire to integrate religious tenets into their law to do so while fully respecting international human rights obligations so that they can
دا یو ډیر ګټور سند دی. بیا د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې غواړي مذهبي عقیدې په خپل قانون کې شامل کړي. نو په دې کار سره د بین المللي بشري حقوقو د مسؤلیت احترام کوي ځکه نو دوی په ګډه کار کوي چې د ټولو لپاره د بشر د حیثیت او برابرۍ ملاتړ وشي. بین المللي قانون د قتل یا د ارادي وژلو په صورت کې اعدامولو ته اجازه ورکوي. بچلت نه وای هر هغه قانون چې په مذهب باندې ولاړ وي باید له بشري حقوقو نه سرغړونې ونه کړي. دا وای دفتر یې دې ته چمتو دی چې د بروني د حکومت سره په ګډه کار وکړي چې په مذهب ولاړ قانون یې د بین المللي بشري حقوقو د مسؤلیت سره سر ولګوي. سلطان حسن البوکیا د تیلو په لحاظ په غنی شاهي دولت باندې حکومت کوي او د نړۍ یو د شتمنترینو هیوادونو نه دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، شمالي کوریا د هسپانیې د مادرید په ښار کې پړونا ورځ د هغه ملک په سفارت باندې حمله یو بد تروریستي عمل ګڼلې دي او په دې باب یې د پوره تحقیقات غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په دې رپورټ کې واوري.
په مادرید کې په دغه حملې د شمالي کوریا دغه تبصره په داسې وخت کې کیږي چې دا سیخکاری چې دغه پیښې په باب د رسمي تحقیقاتو تفصیل په خپرېدو ده. په مادرید کې د شمالي کوریا په سفارت دغه حمله د فبروري د میاشتې په 28 شوې وه. په سیول کې د توري په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دانیل پینکنسن وایي چې ممکن یو دلیل چې شمالي کوریا دومره ناوخته د دغه پیښې په باب خپل عکس العمل څرګند کړ دا وي چې شمالي کوریا هم په خپله د دغه پیښې په باب تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي په دې پوه شي چې هلته څه وشول. د هسپانیا حکومت لاستنه پیژندلی چې د شمالي کوریا په سفارت کې په عمل کې لاس درلود. دغه کسان ځانونه دغه تحریک غړي ګڼي چې غواړي شمالي کوریا خپلواکه کړي. هسپانیا د دغو کسانو د نیولو لپاره نړیوال حکم هم صادر کړي. له بلې خوا د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د مسلې په باب د جنوبي کوریا جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د خپل ملک د وزیرانو په یوې غونډې کې ویلي چې هغه دې ته خوشبینه ده چې دغه جریانات په مثبت لوري روان دي. امریکا او شمالي کوریا دواړه دې ته لیواله دي چې د دې هڅې پیل کړي چې هلته په شمالي کوریا کې تشنج په خوانی حالت ته ونه رسیږي. په بل هفته کې بعد د جنوبي کوریا جمهور رئیس په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. هغه وایي د نیت لري چې په دغو خبرو کې دا وایي چې څنګه موږ کولای شو چې د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې د جریان د پرمختګ لپاره کار وکړو. په دې کې د شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د مسلې په باب د پیونګ یانګ او د واشنگتن د مذاکراتو د بیا پیل کېدلو مسله هم شامله ده. په سیول کې د توري په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د مضمون استاد ښاغلی پینکنسن وایي چې امریکا او متحدینو ته به د دغو هڅو نتیجې هغه وخت د منلو وړ وي چې د شمالي کوریا اټومي قابلیت او وسلې ختم شي. مګر د سیمې یو بل سیاسي څېړونکی یانګ دنجن وایي چې ممکن د شمالي کوریا او سلبا په هانوی کې د مشرانو د عالی غونډې نه یو کال وروسته په ځای شي وي او دې ته به تیار وي چې د اپریل د میاشتې په 28 د دواړو کوریاګانو د مشرانو د عالی غونډې نه یو کال وروسته په دې باب خبرې بیا پیل کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ایدایی له طوفان څخه دوی هفته وروسته چې موزمبیق یې وځاپه، ځینو ښارګوټو ته ورتلل ناممکن دي ځکه چې سړکونه او پلونه خراب سوي دي. د دغو شرایطو له کبله محتاجو خلکو ته د خوړو او درملو رسول مشکل سوي دي او اکثره مرستې د هوا له لارې رسول کیږي. خبریال محمد یوسف د موزمبیق له بوزې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایدایی په نامه طوفان د 24 کلنې سارا چیر اپلرینې خرګوټه بوزي ځپلی دی. د دغه خرګوټي د ځپلو نه را په دېخوا دا د دې لومړی ځل دی چې له دغه خرګوټي نه وځي. سارا وایي مخکې مرسته لاسته نه شوه راوړی او کله چې سیلاب راغی په هغه وخت کې دې د ملاریا ناروغي لرله او له خپل کور نه وتلی نه شوله. دا یوال نیک مرغو کسان نه ده چې مرسته لاسته راوړي. د سرکونو د خرابېدو نه وروسته چې سیلاب یوړل، د بوزي خارګوټه له درس موزمبیق نه جدا شوې ده. د مرستو در رسولو موسو یو هفته وخونی و چې د بوزي خارګوټي ته مرستې پیل کړې. اکثره مرستې په هلیکاپټر کې رسول کېدلې، که څه هم چې په دې وروستیو وختو کې ځینې مرستې د سړک له لارې هم ورته وړل کېږي. تجار ایوب فقیر بای د سیلاب نه د مخه درې دوکانونه لرل، د هر څه له لاسه ورکړل. ایوب فقیر بای وای د ټپي کېدو او شرم احساس کوي، د ته هیڅ شی نه دی پاتې او وای حتی د خوړو لاسته راوړل ورته هم ستونزه ده. سبی مګمبوا او وای دا ځان ته د هیڅوک ورسره مرسته نه کوي، دا وای په کور کې ناروغ لري او پالنه یې کوي او د کار کولو قوت نه لري. دا وای یو شی کولی شي، هغه دا ده چې په شاوخوا کې د خوړو پسې ګرځي، که یوه پیاله وریجې لاسته راوړي نو بیرته کور ته راځي چې پخې کړي او د خپلې کورنۍ سره په ګډه وخوري. په دغه توپان کې په سلګونو موزامبیقیان مړه شوي دي چې اکثره د بوزي ولسوالۍ وو. ډېر ژوندي پاتې کسان د ونو له سرونو او د کورونو له بامونو نه ژغورل شوي دي. روسا مند جاما وای د بام سر ته وروسته له هغې وختله چې ټولې سیمې اوبو لاندې کړې وې. فکر یې کاوه چې دا ځای محفوظ دی. دوی کور پرېښوده او د نژدې ښوونځي لور ته ور روان شولو، مګر کله چې اوبه ښوونځي ته هم را ورسېدلې دوی د پولیسو د ماموریت په لور ور روان شولو او بیا دغه ماموریت ته هم اوبه راغللې، ځکه نو دوی بالاخره د یو منزله ودانۍ په لور ور روان شولو او هلته د بام په سر پاتې شولو. په داسې حال کې چې دغه خارګوټی د ادایي له طوفان نه بیرته ځای ته راځي او توقع ده چې 150,000 اوسیدونکي به یې د څو راتلونکو میاشتو لپاره په بشري مرستو باندې متکي وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
یو شمیر سوداګرو ښځو په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانیست. دغه سوداګرو ښځو د خپلو لاسي صنایعو د خرڅلاو او د مشتریانو د راجلبولو لپاره په دغه نندارتون کې د سمنک دودیز مراسم هم ترسره کړل. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
سمنک نسل بهار از میلای شب زندگار است.
دلته یو شمیر افغان او سوداګر خزو د خپلو لاسي صنایعو په نندارتون کې د سمنک دودیزه میله هم جوړه کړې ده ترڅو د مشتریانو د پام را جلبولو سربیره له دې لارې خپلو سوداګریزو توکو ته بازار پیدا کړي. په دغه درې ورځني نندارتون کې سوداګر خزې مراجعینو ته د سمنک او هفت میوه په ورکولو سره له هغوی څخه هرکلی کوي. د دې نندارتون د سمنک د دودیز میلې ترتیب کوونکې وحیدې شیرزاد وویل که څه هم دا مراسم په څو ورځې ځنډ ترسره کوي، خو د ښځو د لاسي صنایعو په نندارتون کې د دغه دود د لمانځلو له لارې هڅه کوي چې له یوې خوا د سمنک دود رواج کړي او له بلې خوا د ښځو سوداګریزو توکو ته د خرڅلاو زمینه برابره کړي. ومې غوښتل هغه کسان چې لاسي صنایع لري یو شمیر شرکتونه دي د دوی د محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړم، نو دا برنامه مې جوړه کړه. صدف سخیزاده چې له شاوخوا یو کال راهیسې سوداګري کوي وایي د دا ډول برنامو جوړول د هغوی د محصولاتو د خرڅلاو لپاره ګټور اقدام دی، خو هغې په خپل کاري چاپیریال کې د خلکو له ناسم چلند څخه شکایت وکړ او ویویل خلک فکر نه کوي چې یوه ښځه به هم وشي کولی چې په سمه توګه راکړه ورکړه وکړي. یوه نجلۍ بېچاره او ناتوانه ګڼي، ډول ډول خبرې کوي او زیات موزوروي. په دغه نندارتون کې ښځو په 40 غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې په کور دننه او بهر ورسره همکاري وکړي او همداشان د سوداګرو ښځو د فعالیت لپاره ځانګړي او خوندي ځایونه جوړ کړي. دغه نندارتون او پکې د سمنک میلې په کابل کې میشتو کورنیو په ځانګړي ډول ښځو ته دا زمینه هم برابره کړې چې له کوم خنډ پرته نندارتون ته سر ورښکاره کړي. د مریم په نوم د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې دغه نندارتون ته راغلې وایي د لاسي صنایعو د انکشاف او خرڅلاو لپاره د دا ډول نندارتون جوړول ډیر ښه کار دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیکا ښوونکي په مرکز شرنه کې د ښارګوټي جوړولو غوښتنه لري. دوی وایي چې په دې برخه کې د تیرو څو کلونو راهیسې ورسره ژمنې کېږي خو عملي بڼه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري.
شاوخوا 15 دیرش کلن عبدالخالق دی پکتیکا دی یوسف خیل ولسوالی دی خوشحال بابا دی خوانزی خون که دی. دی جریتی راتو کلون رئیس دی خون که دن دا پر مخوری پر دولت نیو کلری چی گنی غختن این نمانی. دا آشنا راڈیو تا ویل هر زلی دولتی چرواکو پا زنگل و ناستو که ورسر دی خون که دی سرپنا دی ستون زیده حل جمنی کدی. خوزیتوی چی یواز جمنی پاتی شوی او عملی بنایی ندخپلا کدی.
نو تر اوسه پورې نه والی صاحب او نه هم د پوهنې چارواکو په دې باباندې موږ ته کوم داسې قناعت بخشه جواب ویلی دی چې ګواکې تاسو سره به دا کار وسي خو د دې نامعلوم یا د دې معلوم لامل له وجې یو څه ځنډ پیدا کوي خو یوازې خالي په دغه ژمنو په دغه باندې تر دغه نن پورې راپاللي.
د مرکز خرانې د عالی بابا لیسې ښوونکی محمد نعیم وایي چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې پر رسمی خوونکو د کور لپاره نمرې ویشل شوی خو زیاتوی چې د پکتیکا د خوونکو غږ نه دی اوریدل شوی.
موږ دومره خو مهمه بور اته سي خوونکو هم چنان ماشونم کم دی او ماشونم نه لرو نو سی کوم هغه را کې دومره مهمه شي بلکې زده کړې به ډیر په مخته کوي او موږ ډیر خوشاله سو دولت ته وفادار پات.
په ټولیز ډول د پکتیکا په درې سواتیا خوونځیو کې سباندې 2000 رسمي خوونکي 150,000 زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي. د دغه ولایت د ښوونکو د اتحادیې مشر معصوم کامران وایي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښوونکو د نمرو مسئله تعقیبوي. هغه وایي چې د نمرو ویش د ښوونکو پر اقتصاد او په نهایت کې د معارف پر بهیر مثبت تاثیرات لرلی شي.
به کمامرینو ته او ښوونکو ته نمرې ورکړل سي. د نورو ولایتو چې ما اکثره پکتیکا ته ښوونکي راغلي دي چې هغه تقریبا دلته د اوسېدو لپاره ځای نه لري نو دا د دوی په تشویق باندې او د دوی په لا ښه کار باندې مثبت اغېز لري او دوی لا خپلو دندو ته تشویقوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم واجه د آشنا راډیو ته وویل چې د ښوونکو د ښارګوټي لومړني کارونه تر ډیره بریده بشپړ شوي. هغه زیاتوي چې نږدې راتلونکی به عملي چارې هم پیل شي.
د پوهنې وزارت ته مکتوب لیږلی دی تر څو د هغې له طریقه له ښارسازي وزارت سره موضوع شریکه سي او پکتیکا ته یو تخنیکي ټیم راولېږي تر څو پورې د دغه ښارګوټي تخنیکي شعر او دا شان عملا توجیه شروع کړو. انشاءالله دا کار بوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا په مرکز خرانه کې د دولتي مامورینو په ښارګوټي کې هم چې څلور کاله مخکې چارې پیل شوي یوازې څو کسانو ته پکې ځمکه ویشل شوې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، یو پاکستانی مهاجر چې په ځوانۍ کې د غریبۍ او بېوزلۍ د لاسه امریکا ته راغلی و اوس په واشنگتن کې په خپل رستوران کې له بېوزلو او بېکوره کسانو سره مرسته کوي. هغه د یو مسلمان امریکایي په توګه وایي چې یوازې د خدای په رضا د خلکو سره د وړیا خوړو مرسته کوم. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
لاسپینې ماڼۍ څخه یو څو سړک لري په دغه ساده رستوران کې هر ورځ ډیر غوره او نیک کار کیږي. پاکستانی مهاجر قاضی منان له بیوزلو سره د وړیا خوړو مرسته کوي. هغه وایي د خپل اسلامي عقیدې پر اساس دا کار کوي.
پوهیږم هغه څه چې کوم خدای خوشحاله کیږي، ځکه زه یې په اخلاص او ښه زړه سره کوم. نه غواړم په دې کار سره څه ترلاسه کړم، یوازې غواړم خدای خوشحاله شي.
منان وی غوړې له بیوازلو سره مرسته وکړي، ځکه هغه په پاکستان کې لوی شوی او د لوږې او فقر ترخی تجربې ګاللې دي.
کله چې غریب یاست او څه نه لرئ او پوهیږئ چې نور خلک شتمن دي، نو کله چې تاسو بډای کیږئ غواړئ شکر وباسئ او له نورو سره یې شریک کړئ.
منان د سکینې حلال کباب په نوم رستوران کې چې د خپلې نیا په نوم یې نومولی وایي له ټولو سره د کورنۍ د غړو په توګه چلند کیږي. یو شمیر کسان د تیر شاوخوا یو کال راهیسې دلته د وړیا خوړو لپاره راځي.
فکر کوم هغه پرشته دی، هغه ډیر ښکلی او زړهسوان دی انسان دی. زه وږی وم او خواړه مې غوښتل. هغه یو کارت راکړ او رستوران ته یې د خوړو لپاره راوبللم. زه ډیر خوشحاله او هیجاني شوم او تل دلته راځم. دا تر خوړو ډیر ارزښت لري. د مړېدو لپاره کافي ډوډۍ درکوي. خواړه خوندور او انسانان یې زړهسوان دي. زه به دلته په کار کولو خوشحاله شم.
منان اټکل کوي چې هغه په 2014 کال کې د رستورانت له پرانستلو راهیسې څه باندې 800,000 کسانو ته وړیا خواړه ورکړي دي. خو هغه کسان چې د خواړه په پیسو اخلي له کاروبار سره ډیر مرسته کوي.
زما زوی او ما غوښتل چې د یو لوی کار برخه شو. له همدې امله نن دلته راغلو چې موږ هم په دې لوی کار کې برخه واخلو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.